په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وي په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصلي برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یکشنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پروند هکېلو خواو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواو په ګډون پایل شو او دواړه لوري نن د غونډو مهالويش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبته وبلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستند که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدهیم سری از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همداراز د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلول طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې پنځه پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې یې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې پنځه سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو وکټو ماتې ورکړه. میټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی یې وسوځېږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالۍ لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د اتو پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مسایناک او بند امیر د شپږو شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او درېیم ځای او د بس ساتونکي د څلورو پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې تورزه چې د وګي شپږوشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني ول اصلي برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغری د استوګنې د سیمې وکیله ده نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړي میړه د تکړه ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلي، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان دا غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړي له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا راژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لره منځته کېدو وروسته ځندیدلې وه. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همدارس د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یک شنبه ده، د وږي اسمبلی درویشتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یوه واقعي اوربند ملاتړ کوي.
دایمي اوربند راستي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بے حده کم یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرانس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلی دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پر روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تر اوسه نه دی لیدلی. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم ویل چې د دغسې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د څرنګوالي په هکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د مهال ویش په هکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني، نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري. خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي او بندیان یې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډېره مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله ښوولې چې دغه مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربند ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تروسه په دې د هغوی ملاقات نه ده سوی.
غوښتنه نه ده سوی د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تروسه پورې د دې غوښتنه نه ده سوی. د منفي جواب مثبت جواب په اړه معلومات نه
ده. دغه کم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه یې شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس لارې چې دي تماس ګروپ چې د هغه په خپل مابین سره ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال دستانیزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
دوربند په مثلا ډیر تاکید کیږي، رسنۍ ډیر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو باس وي.
هم څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډیر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان په ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا د ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابره سي، او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنې چاپي ونه وازي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لوري کوشش دی کې د اوربند ناری وي موقت اوربند. موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې دغه سره خلک د سولې او د امن لپاره لپاره هیلی و تړي خو سبا بیرته بیا جنگ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې یو دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړه. پاک شي
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو کېدای شي مشخص وخت خو زه نه سم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبرې اترې یعنی وروسته تر دې چې پرونه مراسم ختم شو نو خامخا به خبرې شوي د طالبانو د غړو تر منځ په ټوله کې برداشت څه و؟
موږ همیشه ویلي موږ په خپلو وعدو باندې ژمن پاتې شوي. لکه تاسو ته معلومه ده د کب په لسمه باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمې توافقنامه لاسلیک سوه او په مسوده کې څه لیکل شوي وو هغه دسخت شو د دواړو لورو لخوا څخه. له هغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې استفاده ونه ده شوې. ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي. له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لوري بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه سوي دي، د ولس خلک شهیدان سوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع اوسې 5000 کسیز لیست و دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دا یې وځنډوله. دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافق
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي. څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شو دا بندیان که څنګه کیسه وه؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص شول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دوی بحث کاوه موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه درم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته راانتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ د سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغو صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشې کېږي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلې د غرض اندېښنې پیدا شوې دي. دوی وایي چې د دوو لسیزو پر لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوې دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به یې له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړي دي، تعلیمي کړی ده، دغه د خپلو لاندې نه شي، یعنې د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یک شی خود نباچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده. خود دوارو لورو خبرو که باید در تیرو کلونو لستراودونو تا پام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي؟ د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډېر یو زرین چانس دی. دواړه سره مخامخ کېني او زړونه سره تش کړي چې اصلي مسله څه ده، ولې په څه ورانستي.
د کندهار اوسیدونکي علي محمد وای په 30 کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووژل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او روژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریډي کوم خوشاله دغه ته چې خدای پاک سوله راوړي. نو خدا څلويش کال زوريدلي او شهيدان درو ډنجان درو ستاسو د خدای رینه سوالات د څلويش کال په نس نه یو مال دغه
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقوقو فعال ماریته تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقوقو په اړه په سرګند توګه سن دی ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دا وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړۍ موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د بحث لومړۍ موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزي ډلې د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. تېره ورځ د دې خبرو پرانیسته وه او نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځې د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. د اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسلوالې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په پلازمېنه کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمی چاودنی د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وی له سولې وروسته خای په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی.
عمل توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا څه نه پاتې کیږي. خلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلی دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نصف نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي. وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایاتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسلوالې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسلوالې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمن يم د کونړ ولایت اوسیدونکو، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیا باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سری کرخي په شنو کرخو بدل کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیره حد هله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبد الله کوم خبرې کړې همدارنګ د طالبان نماینده د عبد الله چې کوم خبرې ملا برادر چې کوم خبرې وکړي دا ټول ته ټول سول ته د هله مندي وي نو مونږ ته انداز غوښتنه کو چې انداز ډیالوګ په مخ وي سي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي
مسګر رحمانی دې د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډېرې هله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت او د خپل غړلم د غوښتنه کو چې هغه وقدي د زړونو نه وباسي او د وروړې په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د ترمن پیدا د خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شي دا یې نه تو یو نور موږ نشو زغملای بس یو په بل رحم وکړي یو د دې سولې دغه چانس
خبر طالبان او حکومت ترمنځ خبرې شروع شوې دي ډېر خوشاله احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی هله مداده چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي نرمي وښایي د شخصي ګټو نه تیر شي او ډېر خوشاله احساس کوي چې په دې وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی
د فوزرات ویلا وی خو وسلولو طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
د طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخ نه دی راغلی اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالي دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته یې ځواب ورکړی
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګا شپه د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنی قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستي جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانس خونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې لګواخ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای
کوشش دې کوي چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغو خواوو چې په دغه موضوعاتو کې داسې دي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل شي چې د دوی غوښتنې ومنل شي فقط د امتیازګیرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیات شوی چې وښيي چې موږ
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین آزمایښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمایښت وروسته د وځندول سوچې په آزمایښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمایښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پایل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پایل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت ورسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغې ناروغي په هکله توضیحات ورنه کړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برطانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یوه علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښ کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی خبریالانو ته وویل چې د خبرو فضا مثبته ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. په کندوز کې لس تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې نن د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني ول اصل برتانوي میرمن نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. او د روسیې په یو څلوېښت زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پایل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، په کابل کې د شپږیزې لیګ لومړی پړاو سیالیو په لړ کې د دوو لوبډلو ترمنځ مسابقه وه. اکرام الله اکرام له کابل په مستقیم تماس کې راسره دی. اکرام صاحب، تر دې شیبې څنګه ارزول کیږي د لوبلړۍ؟
څالې صاحب، د شپږیزي د لومړي پړاو سیالۍ پای ته ورسېدي. سپینغر او مو لوبډلې دوه لوبډلې دي چې کورونو ته استنې شوې او لومړي پړاو بهر شوې، دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. سلور نورې لوبډلې کابل، بازان، مسیناک، دغه شان بندي امیر او بوست سلور لوبډلې دي چې دوی په دوهم پړاو کې خپلو کې سیالي لري. د جدول ټاپ دوه لوبډلې کابل او مسیناک دوی به سبا لومړی نیمه پایلوبه تر سره کوي. په لومړی نیمه پایلوبه کې که هر لوبډله سیالي ګټي، دوی به پایلوبه ته ځي او بایلون کې لوبډله به په نیمه پایلوبه کې پاتې کیږي. یو چانس د لیګ سیالیو په سیستم کې همدا دی چې دوه د ټاپ ټیمونو کې یو چانس دا لري. دوهمه نیمه پایلوبه به د سه شنبه په ورځ باندې تر سره کیږي. د راتلونکو سه شنبه په ورځ د بندي امیر او بوست لوبډلو ترمنځ هغه کې کومه لوبډله لوبه ګټي، هغه به د لومړی نیمه پایلوبه له بایلون کې لوبډلې سره سیالي کوي او دغه وروسته به دوه فائنلست ټیمونه معلومیږي. تر دې د مسالې ډېرې خېوي د لیدونکو په اړه باندې کوو وایم سالی صاحب. د په دې لومړی پړاو کې لیدونکي هماغه سي چې کرکټ بورډ لولاندې نو ویلي وو چې ماسکونه به استفاده کیږي او دغه شان ټولنیز واټن تر دې دمه دا هر څه لږ تر لږه ظاهرا ښکاري چې مراد شوي دي. دوی ته ماسکونه ورکول کیږي د ټولنیز واټن په هدف باندې او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ باندې چې د رواني میاشتې 14 نیټه راځي پایلو به د دې سیالۍ تر سره کیږي.
بل اکرام صاحب په لاندې کې راته وځ د افغانستان شرایط او کورونایي وضعیت په کوم سره له تخنیکی پلوه د دغو لوبو کیفیت ډیر ښه ښکاري عینن لکه د آی پی ایل لوبي په دې اړه کلج معلومات ورکړي چې څه ترتیبات دوی سنجولي.
دا سیالۍ د ملي ټلویزیون نه په لومړي ځل باندې په ژوندۍ بڼه د ملي ټلویزیون نه خبرېدي او لکه څنګه چې تاسو ویل په تخنیکی لحاظ باندې ډېری ښې خودل کېدی. دوی کوم بهرني پروډکشن سره د دې خبره کړې و او په ډېر ښه شکل باندې تر دې دمه مخکېزي الته چې کوم کمنټیټران دي د میدان کمنټیټران او دغه شان د سټډیو چې کوم تبصره کوونکي دي دوی ډېری ښې تبصرې کوي په لوب باندې لدین وړاندې چې سیالي شروع کیږي لیدونکو سره غږیږي دغه شان د لوبډلو له مشرانو سره په هر لحاظ باندې سیالۍ تقریبا نړیوال نورم ته برابرې دي.
ډیره مننه اکرام الله اکرامو په کابل کې د اونیزو پروګرامونو وخت دی د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټلو پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې حاضر وي ګرای کوی حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باورې چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې. په اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزار شریف نه درسره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
ښه، تا وویل چې په پېښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې، په رسمي توګه دې ترسره کړې او که نه حق زامه وي یا بالمقطع؟
په رسمي توګه مې ترسره کړې ده صاحب. د افغان کمشنریت په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د چیک ریزنس د فیر ادارې سره مې هم د خون کې دنده ترسره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي که نه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي تو هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي. نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړئ؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نده کرده نوراسان ماویل چه زد انصاف پده تا که پروگرام سرا علی که اونی سم که دی زمان زده خط وقتنه و چی
نو وست چه تا دلتا مقرر شوه پا کما رود بای مقرر شوه آغا پخانی خدمات استان ندی حساب کردی
آغا خو ما سرا صرف اصناد دی چه ده درالتا خودو کلون که بدو گوام
رسمی تو گا دے رہا انتقال کری
وہ ماں کر دی یعنی بانی مہر اور ٹاپی ڈول شیان موجود دی پختوں کے پہنگلیتی جب کے مختلف اسناد رہا سر موجود دی
خا تاسی خوبا نور استادان ہی چی حل تا خدمت کردی او دل تا را غیلی خدمت ماں حاسب شوی
اوائل کی بلومڑے وقتوں کے چکم استادان دل تا را غیلی اوی سو بوغان دویان شوال سو بوغان ملان شوال
مشکل بہ رسو دغ موضوع مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه شینواری سب هغه خون کې چې د مهاجرت په موده کې په گاونډي هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستنه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي
دغه دوستان چې هیله لري دوی ډول ډول دي یعنی څو کټګوري دي ځینې اسناد راغلي دي ځینو نه دي ځینو رجستر دي ځینې رجستر شوی نه دي نو که د دوی یو نماینده سبا 9 بجې زما دفتر ته ولیږي زه به د مربوطه همکارانو هم راوړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات مې منګت من دوی سره کومک کړو که سبا ته وخت نه لري زما د واټساپ نمبر ورکړه ماته دې یو مسیج ولیکي د ماښام نه زه دې ته وخت ورکوم زما دفتر همېشه د دغسې خلکو سره خلاص دي د همکارانو او د مراجعینو
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دی پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي تاسو د ته ډاډ ورکولای شئ چې که اسناد قانوني وي تیر خدمت به په رتوبو کې محاسبه شي
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي بیا خو زموږ وظیفه ده نو باید وایي بل څه ده
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پیښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړي خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد د ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد د ورته وښیي چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي درنو اوریدونکو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ امتحان ورکړی وو په امتحان کې هم کامیاب شوی وو خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې د هلته مقرر نشي ازادي رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریک کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه ده وویل
یو بل ځای د دام د شیطانۍ پورې مربوط ده یو متخصص د جلدي په صفت د مقرر شولم ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیتامی تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ کابل کې چې بیا امتحان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټله
خدای چې مقرر شوی خو مقصد ازادي راډیو هم ډیر کوشش وکړو ستا په دې مسله کې چې ته تیر راضي یو کنه
زه تیر راضي یم او زما غږ ټول ته ورسو خو زه تاسو نه بيخي راضي
تشکر یعنی راډیو ازادي رول لرلو یو اندازه دغه هسې ستایې تاسې
اکثر زین کې د غزما غږ ورسید او ډېر خالکانو ډېر ځکانو دوستانو او سره مسلکانو دغه غږ اوریدل یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسیږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو ازادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بیرته قانون ته مخه وکړله بیا قانون د مخې نه ماده بس وګټل
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو ازانو د پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیرو روح جوړو سی ساسی د خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروگرام درته وړاندې کوم. په دې پروگرام کې هم د تر پڅه زموږ زینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي او د دینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې ورسره یا نور درسونه ور معلوم دي د هغه دوستانو په اړه مشت معلومات راکړي او د ازادي رادیو څخه غوښتل چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه در ته خبروم شمیرې ولیکئ کېدای سي چې ستاسو ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یې سپینسر یو ښځه ده د کراچۍ سره اغلې ده د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله تبکره ناسته ده وایي وایي زما کور په هلمند کې دی نور معلومات نه ورته کېږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما د قریبان په لاندې ډول دي یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولي برات په نامه دی بل قریب یې وریرونه دي حیات دی بل جلاد خان دی او داود دی اخ شه شیرین دی خوره یې انوار په نامه دی دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپینسر قریبان هر مسلمان ورور یې اوري دغه سپینسر قریبان نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي موږ به د سپینسر په لاس ورکړو د سپینسر نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده 0102 3 2 9 2 2 3 او بل شماره ده 0 8 8 5 9 دا زموږ د ټلیفون شمارې دي د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي د سپینسر قریبانی واوري د سپینسر بوزي درس دي د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته د جناب نظیر خپل کور کې د سپینسر یا ناصر د ازادي رادیو ډیره مننه کوو د خپل سره. ما
دغه رساله شاو د کوټ ولسوالۍ کې د سربان قسم کې د بلاندو په کلی کې یو ونیم کال یا درې کال درمخه دلته یو نفر پیدا شو وژلې وو. نو دغه د 600 سره د سره د شاو ته ترخیزه کالی دي د دې د ولا د دې ګوتې پریږي. نو دا چې ونیم کال یا درې کال درمخه دلته په کلی کې پیدا شو اسکر پیدا کړو باندې راوي او هغه موږ تاسو باندې تر مو پټ کې بلا کې دا چې د خدای د مرګ بیا ځل راوي
عبدالله سپرواګه د سوا اټسلیک اویا بلش میرا مده سپرو سوا اټیا درې سو پنځه پنځه دو سو د خدای په امان.
سلامونه د دادا رادیو ټول کارکونکو رجن کتاوای ما دا یا د تیس کو نو لا څوکه له چاله سوزن کایم نو مو کوم ته نه یو ماشوم حالت کرا کړه د چې اته کال عمر لري څلور ورځې کیږي چې نو مو کړه ده او څوک نشته ر که څوک دې پیژنې او یا زما واده دې کورنۍ وي نو موږ څه کې چې روان شمه سره اړیکه چې موږ خپل کورنۍ ته وسارو شمه په دا ډول لاسې پر شپږو یا او یا درې څل وخت نه څل وخت و شمه دا لوي وایم چې پر شپږو یا او یا درې څل وخت نه څل وخت و
عبدالکریم په نامه دی تقریبا د اتو کال به وي. نو دا غځې میاشتې کېږي چې دی هم دلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا. نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي کله یو بل شی یادوي نو په دې هیله چې د ده قریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه راسره ونیسي 0 1 0 6 9 1 6 1 2 د ټلیفون بل شمېره 0 0 5
درې واره څلور څلور نه یو دوا.
السلام علیکم سلیل ارمانی ما د ساحل علی تشکر سلی فلاری کنیات د چور څور زمستی او نا پارت کندار ولایت خندار سلی څنګه ولی وا د رجی او اسما د هغه نه پر نوم چول کتر تلا کلی کیوان ولو د کتر تلا ویل و اسما د کافی د پنامه د سنولاتی او له فائدې تکلیف لري د کورنا تر کسوي کی دا د کتر تلا کلی واس کله شنو هغه ویل خو هغه مېره ته مو زنګ ولی مو ستا نه پر معلومات کلا فکرې مو هغه نه پر زنګ ولی نه هغه نه پر شنو هغه لا پر شنو هغه ولا شنو سم نه ویل کیا اسما اواز کتر تلا لري یا د کتر تلا قدرت لا نورمال كده ما عارفه ما تقدرش ما راس سانغوي سوبر و اكتر غير يو غوار اننا ما حلوه صوت عاد استعمال كغام نشر ستخطه تمام.
السلام عليكم زيد كان ارد جريد ولسوالي سخه دولت من الشهر خبري كما كي زاد قرزي قد ام قال دخل كور سخه راوتلی ما ما سره خپل کور شنه یا ټول ورڅ په هغه وخت کې چې موږ چګایې ما هر څه نه پاک معلومات لري ما دې په دا غش مې راځم کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلې و یو یو سپر پاش پټ دوا یو یو ما بل شمیره مې د سپېڅلې و سپر پاش اته سپر سپر
اته و جمعره دین حیواد مل جواخل ما در نگرهار و علیت سخا دوره کشو از زن و پخبرونه که ایدان فایام سبته هم یو حالک چی دستال لسکلو کشو خواتی اومر لدی نمی خالید و دفلار نمی ریپان دا او در اتحار و علیت او چی دن که کسوگ کده دا حلک لحر چاوی او یای سوک پیجنی نو د مهرباني دې کې ما سره دې پدې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورکشاپ یې دوست یا د کورنۍ را لدی تر لاسه کی زموږ د دې شمیرې دې چې پر اته بیا واو بیا څنګه سوا څنګه پنځو شپږتیا بل شمیرې دې چې پر اوسه واو بیا یا ویش شپږ ستو یو دې چې د دې شمیرې بیا ځل کې بیا د لپاره دې کړم صفر اته بیا واویا پنځه سوا پنځه پنځوس شپږ بل شمیر ده صفر اووه سوه واویا یوویشت شپږ شپېته یو دېرش.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځي.
ما روزګان ولایت سړی کني اوري د مانم نه مطلعي د مالیت زی ما یو کا ورک دي د تلويش کاله به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی د چر غلوره شونده پریا ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمون دی او کې چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره دي جنگ راته وي سپر ووا شپاج یو پنځنه درې سپر دوا. سلام علیکم.
زه محمد الله د المان ولایت د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن او اته څلوېښت پورې دی مثلا نو که په اکله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي سپر اووه سپر اووه نه څلور پاس یو و نه شماره یو ځل بیا سپر وایا ونوی راتیا دوا سپر نه مهرباني.
سبحان اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنول نه یو پیغام نه دی چې موږ یو کوری پروپی په نامه د خطر اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره معلومات وي زموږ سره په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې یو کو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمیره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور سوه دېرش یوه شمیره بله شمیره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ دریسه او پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام علیکم زاج خان سید پکتیکا ولایت خانخیل ولسوالی خنجکوز کلی زنګ وام نو ورور محمد معصوم نیمیږي د جاز الجبار زوی ده د اطفال افکار کیږي چې له کوره وتلی ده وکړه باندې ګوډ ده ښي پښه باندې مرزاده ګزان والی ګوډ ده چې څوک پته معلومات لري مهرباني دې وکړي موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووهئ 0-2-9-2-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-
سپر سپر نسو شپوش تا پینزوز دو سو دو پینزوز لس یا پینزوز تیره مربانی والا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سجکلا د دامن ولسوالی شکر کاری زه خبر کوم. موږ واقعات د شرشل کار مکی د رضی محمد په نامه باندې په جواری ولسوالی کې ورکسوي دي. نو تاسو چې کده د پاړه باندې معلومات لري موږ سره دې موږ ته ټلیفون وکړي. موږ ته ټلیفون چې نه راغلا چې پر آیا آیا یو سم لږ بیته آیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزادی رادیو تا ټول اوریدونکو جزادی رادیو تا زاج خان سید دی پختہ کاولت دی جنکلو لسوالی دی شکر وکړه چې غیزه ما ما یو ورور ده عمر محمد معصوم نیمه د خپل لسکا به کیږي کور ورته دی نه درکړه نو که هڅه وکړي په خپل معلومات لري د مهربانۍ مخې دی مختلف دی نمبر زنګ ووي سپار وسو وسو سم یو نو سو دوی پنځه سو یو شپږ او په افغانستان کې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر ده سپر سپر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس مهرباني له مخې که هر چا ته د زه په هکله معلومات ول د خپله باندې ما غږ اورېدل مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي یاده یا څوک چې زه په هکله معلومات لري خپله شیرني دې له موږ چې ترلاسه کړي. ډېره مننه ډېره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو
خرچا تا ورس. السلام علیکم نور الله ولې جلال آباد د خان ما یو ورو تقریبا د غزي په جنګ کې ورسره لا یو کمانډو کې او د دې کال کې یو یو کار چې واستو یې دغه له لوي نخې طالبان یې دغه نه خبره کړې د دې کې جوال ته جوړ شو او څه کارت مره چې مسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فون څخه خبرې کوم. ما نیکه د ملادوستم خون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درکه سوی دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دي ماته په داش مې زنګ وای سي پر اویا نیوشت او دې شترې سو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کوم. هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ماده دې پدای شو مې راځنګ وي. او سلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. مې مینه چې بلالي ماده ماما سی ورکړي شفرو مې شي مخې کیږي چې نظر کتو یې د کندهار ولایت نه کچیرې د خپل مور راغوري نو راځي چې کوټه جراشي او دغه ټلیفون خبرې واوري او کچېری هر مسلمان ته معلومه په دا غا نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالې دي په دا غا نمبر چې څنګه راوي او دا موږ خو په څه کو دي چې زره کارداري یې تا کو منه دا ځاځي کاکوم څه الله پامه.
اډیو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم. هیله د شبای زما یو ورک دوست دی چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ په دغه مچکو کې ورکسوې دی که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي صفر اووه صفر درې اووه څلور اووه دوه دوه څلور شمېره بیا وایم صفر اووه صفر درې اووه څلور اووه دوه دوه څلور. من عبدالغفار برکزی دی د هلمند مرکز.
السلام علیکم. زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم. ما یو کاورک دی تقریبا نه تلوش کاله دی کیږي د دنو مال خالق دی دغه لول شانه ده چې د لوړ شوند پرې ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي دغه شمیره دی ما ته زنګ وایم صفر وو شپږ یو پنځه نه درې صفر دوه تل سپر وایا یو شکتا نتنزوس دیش دوا. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه راځم آزادی کارکوم کو ته سلامونه نورانی کوم. زه بختله د بابدس له ولایت یم د مقر د ولسوالی یم. په نامه د اسد الله یزدی یو ورک دی په عمر د 15 کال دی. ا 15 کال کې بنا په دې ده د هر ورو سره سی یا د بختله زماز اوري او ما ته د په اشمیره باندې زنګ وی اسد الله نسانی دغه ده دا خبري کوي او دا خبري کې د لرد د الوزی اسد الله فلارنه نزادي او موږ د څنګه اوس کال سره فوق دي په خلایله کې ورکړي په ځاله عربانې ورکړي خلا عالم دي ما دې په ځا شي مې باندې څنګه وي سپر وسو اتیوش وسو شپارس اتسو دولس.
زه سردار ولی نیم د انمن ولایت د راځي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي ملګری امیر اخون میز د ملګری اخون زوی دی اصحابي سره دی د ګرین فر ګریش په سیمه کې نه درکه سوې دي مې چا ویلي چې ما پیدا کړې دي مې بیا په هغه موږ راځي نه ونی ولې نو کچېره دا څنګه موږ کچېره دا څنګه موږ مو داشما داشما څه په و څلور و یو درې څلور څه پر څنګه څه پر بیا ځل بیا وایم څه پر و څلور و یو درې څلور څه